اوریدونکو مشال ریډیو ته یواره بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د ماښام 3 بجې شوې دي. ملیحا امید ساده مو د مشال ریډیو په دې خبري سات کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ، خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه ته ورشو چې زموږ همکاره انیسا اجمل یې تاسو ته وړاندې کوي. اول د خبرونو سرټکی. چارواکي وایي چې نن سهار په شمالي وزیرستان کې د یو مشکوک امریکایي بی پایلټ الوتکې په برید کې 15 وسلوال وجلي شوي دي. د لانجمن لیک مهم ګواه منصور اجاز پاکستان ته تلل نه غواړي، او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي مارک ګروسمن غواړي چې طالبان په قطر کې خپل دفتر خلاص کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې نن سهار د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د یو مشکوک امریکایي بی پایلټ الوتکې په برید کې 15 وسلوال وجلي شوي دي. چارواکي زیاته کړه چې د غبرید په دیګان کلی کې په یو ګاډي او کور باندې شوی دی. امریکا په ښکارا پاکستان کې د ډرون بریدونو پخلی نه کوي، خو یو شمېر چارواکي وایي چې په دغو بریدونو کې تر دې مهال یو شمېر د طالب وسلوالو مشران او د القاعده کمانډران وجلي شوي دي. د هغه لانجمن لیک چې په پاکستان کې سیاسي بحران رامنځته کړی، د هغې مهم ګواه منصور اجاز ویلي دي چې د پاکستان د امنیتي پاکستان ته د امنیتي اندېښنو له وجې تلل نه غواړي، بلکې خپله ګواهي په بل هیواد کې ورکولو ته تیار دی. د دې نه وړاندې منصور اجاز په خپل لیک کې د پاکستان ولسمشر آصف زرداری نوم اغستی و چې د امریکا د ګډو پوځونو مشر ته یې د یوې ممکنه پوځي کودتا د مخنیوي غږ کړی و. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خصوصي استازي مارک ګروسمن وایي چې د طالبانو لپاره باید ډیر سر په قطر کې دفتر پرانستل شي چې دغه ډول افغانان په خپلو کې د سولې خبرې پر مخ بوسي. مارک ګروسمن پرون په کابل کې یوې خبری کانفرنس کې ویلي وو چې دغه دفتر د پرانستلو لپاره باید د افغانستان او قطر حکومتونو ترمنځ رابطه ټینګه شي. ګروسمن چې کابل ته په سفر کې یې له افغان ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر نورو مشرانو چارواکو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې. دغه راز وویل چې دی به په دې سفر کې د قطر له چارواکو سره د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو په اړه به هم خبرې وکړي. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به ولسمشر حامد کرزی له یو شمېر هېوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو لپاره یورپ ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر کرزی به اټلی سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقه، فرانس سره معاهده او برطانیې سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي.
دغه درې سندونه عبارت دي د همکارۍ له موافقت لیک او دوه اړخیزو اوږدمهالو همکاریو نه د افغان حکومت او ایټالیا ترمنځ چې په روم کې به لاسلیک شي، د ملګرتیا او همکارۍ تړون د افغانستان او فرانسې ترمنځ چې په پاریس کې به لاسلیک شي، او همدارنګه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تړون چې په لندن کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شي.
د موسازی په خبره د دې ستراتیژیکي همکاریو پترس کې بعد هیوادونه د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي، پوځي او داسې نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړې ده چې د قبایلي سیمو ترقۍ لپاره منظور کړې شوې آی ټي یونیورسټي به په باجوړ، مامند یا په خیبر ایجنسی کې جوړیږي، او میډیکل کالج به د قبایلي سیمو په جنوبي برخو کې جوړیږي. دغه فیصله تیر ماښام د پاکستان قومي اسمبلی غړو په یوه غونډه کې وشوه. د کورمینا د قبایلي اسمبلی غړي او د فاټا پارلیماني مشر منیر اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا نه منتخب شوي د سینټ او قومي اسمبلی غړي په دې فیصله متفق شوي دي.
یو افسر دا وکړه چې دا یونیورسٹی حکومت هغه خو ایف آر کوهاټ کې شو، میډیکل کالج به اور ځای کوم نان وزیرستان ساؤتھ وزیرستان دا و چې جوړیږي اوس بدای منی ګونو سبو سپیتا خپل مځ کې کینی چیرې کوم ځای دا وټکو حکومت آی ټی نو سیدا خیبر مومند او بجور ترته شو فیصله به کې چیرې کوم ځای کې پکور ده.
دا مشال لړیو ده د مسردن د مصر د نوی منتخب شوی پارلیمان لومبه غونډه شروع شوې ده. د غونډې په پیل کې د هغه خلکو په تاسیت کې خاموشي اختیار کړې شو چې د لری کړې شوی ولسمشر حسنی مبارک پر ضد پاسهونکي وجلي شوی وو. افغان امکان سرګندېږي چې قومي اسمبلی به نن خپل نوی سپیکر وټاکي چې د اخوان المسلمین ګوند غړی دی. دغه ګوند په انتخاباتو کې د ټولو سیاسي څوکۍ ګټلې دي. د شام واکمن ریجن د عرب لیگ له خوا په دغه هیواد کې د استحکام راوستلو لپاره نوې تګلارې رد کړې ده. د شام حکومتي ټلویزیون ویلي دي چې دا تګلارې د شامي اولس پر ضد سازش ده. د دې نه وړاندې د اتوار پر ورځ د مصر په سر هر قاهره کې د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیران سلا شوي وو چې د شام اولس مشر بشار الاسد با واک یو مرستیال ته وسپاري او د پارلماني اولس مشري انتخاباتو نه مخکې با واک پرېږدي. د راپورونو لمخه په پاکستان کې وسلوال طالبان په بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو کې کارکونکو بمونو کې زهرجن کیمیایي مواد ګډوي. په خبر کې د یو هسپتال ډاکټر ویلي دي چې د دې زهرجنو موادو لامل د بمی چاودنو زخمیانو ته یو شمیر نور مشکلات جوړیږي او ګڼ شمیر خلک بیا معذوران هم شي. د بمونو د ناکاره کولو د ادارې یو ماهر وایي چې وسلوال طالبان په دغه هواد کې په اسانه ملاویدونکو توکو لکه پوټاشیم او نایتروجن کیمیایي موادو ته لاسرسي لري او دغه په بمونو کې کاروي. بلخوا د پاکستان د ځنګلونو د ادارې او چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې وسلوالو طالبانو د ترهګرۍ د خرچي پوره کولو لپاره د ځنګلونو نه په زرګونو ونو په وهلو لاس پورې کړی دی. همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د شوی ډرون برید حال درکو. د فاټانا منتخب شوی د کمی اسمبلی او سینټ ممبرانو په دې متفقه فیصله کړې چې آی ټی یونیورسټي به په باجوړ، مومند او په خیبر ایجنسی کې او میډیکل کالج به په جنوبی برخو کې جوړول شي. د باجوړ ایجنسی نه د کمی اسمبلی او غړي ورسره اتفاق نه لري. د قبایلی سیمه وکیلان د سیویل پاورز ریګولیشن د قانون سره ولې اختلاف لري؟
نو دا مونږ چې په دې باندې اعتراض کوو بنیادی وجه هم دغه ده چې د یو سړي پرای باندې د یو سړي خلاف دا تحقیق نه کړی، شهادت نه ورکړي، نو د یو سړي پرای باندې یو سړي د سزا مت څنګه ورکړي؟
دا بټګرام اوسیدون کې وای اباسین ډیویژن دی ورته زر تر زر جوړ کړل شي.
د سر خو به دا وشي چې علاقې کې به د ترقی یو نوی دور شروع شي، د روزګار مواقع به پیدا شي او دغه سره سره ترقیاتي کارونه به زیات شي. د اباسین ډیویژن قیام سره یو پولیټیکلی سټیبلټی به راشي.
دا او نور ډیر رپورټونه په مشال ریډیو کې اوریدلې مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې په تحصیل د تخیل کې امریکایي ډرون بریچ شوی دی چې پکې لکتر لګا 15 وسلوال وژل شوی دی. دغه بریچ د وسلوالو پر یو گاډی شوی ورسره یو کور ته هم زیان اړولی. تفصیل د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د امریکایي بے پایلوټ الوتکو په یو تازه میزایلی بریټ کې لکتر لگا 15 طالب وسلوال وژل شوی دي چې د چارواکو په وینا د وسلوالو پر یو گاډي باندې شوی دي. د ځای تنظیمي چارواکو مشال ریډیو ته وي چې نن غرمه خواوشا 11 بجې امریکایي بے پایلوټ الوتکو د سرخار میرانشانه 10 کیلومتره لویدیز تحصیل د تخیل د ګان سیمه کې د طالب وسلوالو یو گاډي په نخا کړ چې ور باندې دوه میزایل و داغل او دغه بریټ په نتیجه جکې د دوی د معلوماتو ترمخه سلور کسان په موکا باندې او وجل شول او لکه شباب ورستا یو بلجو بلکز هم جون دلاسا ورکو. ځای خلک وایي چې د حمله په وخت په نخښه وی غړې د یو کور سره نږدې وو چې لکابلای د غلطه یو مقامی کس کور ته هم د غلشوي میزایلو زیان واړولو. خودی اووی چې په دغه کور کې ځاني زیان نه دی شوی. بل طرف ته آزاد سرچینې هم د 15 وجل شو راپورونه ورکوي. خود وجل شو د پیجنګلو په اړه لا تر اوسه راپورونه نه دی ورکړل شوی. د یادونه دا چې پروان 2012 کال کې د امریکایي بے پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان ایجنسی کې دغه دریم برید دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې منصور اجاز د کوم ملک صدر نه دی چې دغه په حفاظت په عربونو روپۍ ولګول شي او دا چې د هغه نه حکومت ته هیڅ قسمه خطر نشته. دا خبرې نوموړي لاهور کې خبریالانو ته کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه د ریاض موسی خیل په رپورټ کې اورو.
د یوې پوښتنې په ځواب کې د وزیر اعظم وینا وه چې بعضې خلکو منصور اجاز ته د حد زیات اهمیت ورکړی دی، حالانکه د هغه نه حکومت ته هیڅ خطر نشته او د هغه د پروتوکول او سیکیورټۍ نه داسې ښکاري لکه چې د کوم یو ملک باچا یا مشر را روان وي. دی زیاتوي
د قانون او روان عمل مطابق د کورنو چارو وزارت سره دا اختیار دی چې چاله څنګه سیکیورټی ورکوي، که ضرورت وي نو کولی شي چې رینجر یا نور ادارې یا فوج را وغواړي. خدا وخت چونکه معاملات د جوډیشل کمیشن او پارلماني کمیټې په وړاندې ده، نو ځکه زه په دې زیاتې خبرې کول نه غواړم، خو چې څوک منصور اجاز ته دومره اهمیت او سیکیورټی ورکوي هغوی له هم سوچ پکار دی چې دا خبره د ملک په مفادو کې نه ده.
د حسین حقانی په حکلا وزیر اعظم اوی چې د هغه نه استعفا په دې وجه نه ده اخیستې شوې چې هغه سه جرم کې ککړ دی، بلکې د دې مقصد پاکي صفا پلټنې یقیني کول او خلکو لپاره د نیوکې ځای نه پرېښودل دي.
زه خدا ویم چې هغه د پاکستان یو سفیر وو، خو د میډیا د تنقید په وجه ما د هغه نه استعفا واخیسته. بیا ما دا معامله د ټولو ډلو د ولسمشر، فوز، آی ایس آی او نورو متعلقه ډلو سره په مشوره پارلماني کمیټې ته ولېږله چې پلټنې وکړي چې حقیقت څه دی. خو نواز شریف عدالت کې درخواست ورکړو، خو لا تر دې د ما په هغه جرم نه دی ثابت شوی او تر څو چې جرم نه وي ثابت تر هغې هر څوک بے ګناه وي.
بل طرف ته د منصور اجاز وکیل اکرم شیخ د یو خط د لارې اټارنی جنرل ته ویلي دي چې د هغه موکل ته دړکې ورکړي کیږي. مشال ریډیو چې کله د منصور اجاز په اهمیت او سیکیورټی د سیاسي چارو د کارپو حسن اسکری نه تاسو کو، نو هغه وی چې دا وخت پاکستان کې بعضي سیاسي ډلې د خپل مفاداتو د پاره بیانونه ورکوي او حقیقت کې حکومت هم د یو نالیدلې یری ښکار دی. د زیاتوي
دا خو یو خندا ده چې فوز به د یو تن حفاظت کوي. که دوی سره د خلکو د حفاظت دومره فکر دی، نو بلوچستان کې چې کم خلک مري که فوز د هغوی حفاظت وکړو، نو زما په خیال دا د پاکستان ښه خدمت دی. زما په خیال دا وخت حکومت په نفسیاتي ویره کې دی. منصور اجاز پخپل هم داسې بیانونه ورکوي چې ورسره د هغه مقبولیت زیات شي او پخپله حکومتي بعضي غړو هم هغه کار شروع کړي.
د ناټو د سپلای په حق لا خپل خبرو کې وزیر اعظم وی چې موږ د سپلای بندولو د پاره د چانه تپوس نو کړي، خو کم څه چې د ملک په مفادو کې هغه مو کړی دي او ټوله فیصله به د کمی سلامتی کمیټې د سفارشاتو پرانا کې کولی شي او د لړکی موږ د چا د دباو یا دړکونه نه یریګو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله خایي چې په نږدې راتلونکي کې د قطر د حکومت یو پلاوی افغانستان ته راشي. د دې وزارت سیاسي مرستیال وایي له طالبانو سره د مذاکراتو د پرمختګ لپاره پکار ده چې افغان حکومت د قطر له دولت سره له نږدې خبرې اترې ولري. ویل کیږي چې افغان حکومت اندېښنه لري چې ګواکې له دې مذاکراتو ګوښه پاتې شوی دی. کارپوهان وایي په دې مذاکراتو کې به له افغانستان نه د پاکستان ونډه زیاته وي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې دی.
که څه هم په قطر کې له طالبانو سره په روانو خبرو کې د افغان دولت د نخ کېلتیا په اړه اندېښنې لا پر ځای پاتې دي، خو د بهرنیو چارو وزارت هیله ښایي چې د قطر حکومت به ډېر ژر په دې اړه له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. د افغان چارواکو په وینا ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې د قطر حکومت یو پلاوی کابل ته راشي او په دغه هیواد کې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو او د روانو هڅو په اړه افغان حکومت سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین چې د یکشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا له ځانګړي استازي سره یوې خبري ناستې ته وینا کوله، د پلاوي د راتګ نیټه په ډاګه نه کړه. د وویل
در آینده نزدیک ما امیدوار هستیم که بتوانیم آیت را داشته باشیم، آیت رسمی را از دولت قطر.
هیله ده په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د قطر دولت یو رسمي پلاوی ولرو چې د طالبانو د دفتر او د سولې د مذاکراتو په حق له ورسره تفاهم ته ورسیږو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې مارک ګروسمن د دوشنبه په ورځ قطر ته لاړ او د هغه هیواد له دولت سره له طالبانو سره د سولې په حق له خبرې اترې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا هم وویل ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس کرزی به په راتلونکې اونۍ کې اروپا ته سفر وکړي او په روم کې به له ګروسمن سره د قطر د مذاکراتو په حق له بیا هم خبرې وکړي. په دې حق لزینی افغان کارپوهان وایي چې د قطر په مذاکراتو کې بل افغانستان څخه د پاکستان ونډه ډیره وي، او بل دا چې دا مذاکرات وروستي وي نو د افغان حکومت اندېښنه نشي ورکولی. سیاسي کارپوه اجمل سهیل وایي
قطر نقش په دې خبرو اترو کې نه ده، بلکې دغه خبرې اترې د پاکستان او د متحده ایالاتو ترمنځ کې تقریبا 50-50 سره تقسیم شوي دي. مخامخه د افغانستان حکومت پر اساس دې چې ازادي حق شو، همدارنګه د حاکمیت حق شو، او د پاکستان کې د برابرۍ حق شو، دغه حقوق د افغانستان د حکومت نه اخیستل شوي دي. چې په دې کې فیصله ونشي نو دا به ښه وي، او که چېرته دغه دفتر مخکې له مخکې نه کوم فیصلې شوي وي د بند دروازو تر شا او افغانستان حکومت په دې جریان کې نه پرېښودل شوی، د خامخانه د افغانستان خلک هم په تشویش دي، او همدارنګه د افغانستان حکومت هم په تشویش کې پاتې.
سره له دې چې افغان حکومت د دې مذاکراتو د طرح په لومړیو کې ویلي و چې که افغانستان ته پکې پوره ونډه او مشري ور نکړی شي مذاکرات ورته د منلو وړ نه دي. سباندې میاشت مخکې له قطر څخه خپل سفیر خالد احمد زکریا هم کابل ته ور وغوښت، خو له نوموړي سره د خبرو وروسته حکومت بیا په یوې خبرپاڼه کې د دې دفتر له جوړېدو سره موافقه وښوده. طالبانو هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې د مذاکراتو لپاره په قطر کې دوی ته د یو سیاسي دفتر له جوړېدو سره موافق دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاسو د مشال ریډیو نه دا رپورټ واوریدلو. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال کیوین سیف په خپل یو مقاله کې لیکي په قطر کې په رسمي توګه د دفتر پرانیستلو وړاندې د طالبانو لپاره دا ضروری ده چې د ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې ختمې کړي. خو مقاله لیکونکي وایي په قطر کې به هم هغه کسان موجود وي کوم چې یو وارد ولسمشر کرزی د انتظامی غړي پاتې شوي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي دا پخواني طالب مشران د دوی نمائندګي نشي کولی. د دې مقالې نور غټکی د اصرار عالمو
په ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې لیکوال کیوین سیف په خپله یو مقاله کې لیکي نن سبا افغان ولسمشر حامد کرزی سره پخوانی افغان طالب چارواکي ډیر ملاقاتونه کوي. همدارنګ په پاکستان کې طالبانو پخوانی سفیر عبدالسلام زویف هم زیاتره د افغانستان په صدارتي ماڼۍ کې لیدل کیږي. په مقاله کې راغلي دي څومره چې حامد کرزی حکومت په قطر کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو پروسې ته اهمیت ورکوي، همره افغان حکومت ملا زویف او نور داسې طالب چارواکي چې د طالب ډلو سره یې نږدې اړیکې وي خپل ځای ته یې رابلي او د جوړجاړي په لړ کې ترې مرسته اخلي. په مقاله کې راغلي دي افغان حکومتي چارواکي هغه طالب مشرانو ډېر خپه کړي دي څوک چې د دوی سره د خبرو کولو پر ځای امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. خو د دې په متبادل کې افغان چارواکو دا لار خپله کړي چې د هغه پخوانو افغان طالب چارواکو سره خبرې وکړي چې پکې زیاتره مخکې کېد وو او اوس خوشی کړی شوي دي. په دې کې یو عبدالسلام زویف دی. نوموړي په خپله یو مرکه کې ویلي دي هغوی ته د خپلې مشرتابه لخوا پیغام ترلاسه شوی چې هغوی د سولې خبرو ته چمتو دي. په مقاله کې دویمه خبره د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه ده. مقاله لیکونکي وایي په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر وسلوالو طالبانو وسله غورځولې ده، خو په دې کې زیاتره د لاندې درجې طالبان دي او ډېر لږ داسې دي چې د لوړې درجې طالبان دي لکه عبدالسلام زویف او داسې نور. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیزی وایي څومره چې طالبانو سره د خبرو پروسه رانږدې کیږي همره د دې لوړپوړو طالب مشرانو سره د افغان حکومتي چارواکو ملاقاتونه زیاتېږي. په افغانستان کې د امنیت او مرستیاله سلاکاره شاهده ابدالي وایي د حکومت لخوا د عبدالسلام زویف په شان د طالب مشرانو سره خبرې روانې دي، خو دوی لا هم دې ته انتظار کوي چې څوک به په خبرو اترو کې برخه اخلي. د تېر اتوار په ورځو د کابل د سفر پر مهال د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي مارک ګروسمن ویلي د طالبانو لخوا په رسمي توګه په قطر کې د خپل دفتر پرانستو وړاندې د طالبانو لپاره دا ضروری ده چې د ترګړډلو سره خپلې اړیکې ختمې کړي. همدارنګه د طالبانو په وخت کې د تعلیم وزیر ارسلا رحماني وایي دوی د خپل ملګرو او د افغان حکومت ترمنځ د جوړجاړي په غرض څلور وارې د ولسمشر حامد کرزی سره لیده کاته کړي دي. همدارنګه د طالبانو پخوانی مشر محمد اکبر آغا وایي چې څومره هم د هغه نه کېدی شو هغه د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د جوړجاړي لپاره هڅې کړي دي. په مقاله کې راغلي دي کوم طالب مشران چې د افغان حکومت سره رابطې کوي نو پوښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دوی د خپلو ملګرو څخه جدا شوي او که نه څه بل څه وجه ده. همداراز عبدالسلام زویف وایي هغه په دې شرط خوشی کړی شوی چې هغه به د طالبانو سره نور کار نه کوي، خو نوموړی وایي چې هغه نه دی بدل شوی او اوس هم طالب دی. بلخوا د طالبانو پخوانی مشر محمد اکبر آغا وایي چې هغه د طالبانو سره بیا نه دی یوځای شوی او غواړي چې د افغان حکومت سره کار وکړي خو د موجوده حکومت سره نه. د مقاله په اخره کې راغلي دي دا مهال یو شمېر پخوانی طالب چارواکي د ولسمشر کرزی په حکومت کې شامل دي او دا رنګ فکر کیږي چې په قطر کې به هم هغه کسان موجود وي کوم چې یو وارد د ولسمشر کرزی د انتظامی غړي پاتې شوي دي. خو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد وایي چې دا کسان دوی ته مشوره ورکولی شي خو د دوی نمائندګي نشي کولی.
مشال ریڈیو د حقایقو رابرت سرون کې
تاسو مشال ریڈیو ته وګیم. د فاټانا منتخب شوی د کمی اسمبلی او سینټ ممبرانو په خپلې غونډه کې فیصله کړې ده چې د فاټا ترکه لپاره منزور کړل شوی آی ټی یونیورسيټي به په باجوړ مومند یا په خیبر ایجنسی کې جوړول شي او میډیکل کالج به د قبایلی سیمو په جنوبی برخو کې. د دوی په خبره راتلونکي دریو نه تر څلور ورځو کې د ځای انتخابولو وروسته فاټا سیکرټریټ ته به جواب ورکړل کیږي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله رپورټ لري.
وفاقی حکومت لخوا فاټا لپاره منظور کړی شوی میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي جوړولو لپاره تیر ماخام د قبایلی سیمو د قامی اسمبلی ممبرانو یو غونډه وشوه چې پکې فیصله وکړی شوه چې میډیکل کالج به د قبایلی سیمو جنوبی برخه کې او آی ټی یونیورسيټي به په خیبر، مومند او باجوړ په یو ایجنسی کې جوړولې شي. د کورمی ایجنسی نه د قامی اسمبلی ممبر او فاټا پارلماني لیډر منیر اورگزی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د فاټا نه منتخب شوی د قامی اسمبلی او سینټ غړي په دې خبره متفق شوی دي چې راتلونکي دریو نه تر څلور ورځو کې به نه صرف آی ټی یونیورسيټي او میډیکل کالج لپاره ځایونه وټاکل شي، بلکې موږ به په فاټا سیکرټریټ زور راوړو چې زر تر زره د تعلیمي ادارو په جوړښت لاس پورې کړي.
یو افیسر دا وکړ چې دا یونیورسيټي ته کوم هغه ایف آر کوهارت کې شو میډیکل کالج به اور ځای کوم نات وځي ستاسو څو ځي ستاسو دا وګورئ چې جوړیږي اوس بدای منی ګونو سبا شپې ته خپل مځ کې کینی چې را کوم ځای دا وټه کو چې کوم آی ټی نو سې دا خبر مومند او بجور تر پښو دو درې بو سبا شپې ته خپل کینی فیصله وګي چې را کوم ځای کې پکور دا نو مونږ دا دا راتلونکي درو څلو ورځې کې بو دا ډوړ نمونه پټه سیکرټریټ ورته مې دوشي.
باجوړ ایجنسی نه د قامی اسمبلی ممبر او پیپلز پارټی غړي اخونزاده چټان ویرا ده چې زه د منیر اورگزی ورکړې شوې د تجویز سره اتفاق نه کوم. ما پرون هم د دې فیصله مخالفت کړې ده او زه به بیا هم کوم.
سیاسي خلکو ته دا فیصله کول ډیره ګرانه ده چې زه د ترقی او پن دې نه زما د حلقې نه وباسه او دا بل حلقه کې ولګوا د دکې وجنې موږ له دا اختیار راکړې خو زه د دې فیصله په حق نیم. ما پرون مخالفت کړې ده نن مخالفت کوم چې به مخالفت کوم که کلم د یونیورسيټي د پارټا نه بار جوړې دي چې په کوم ځای باندې تا
د اخونزاده چټان جواب پترس کې د منیر اورگزی وینا ده چې د فاټانه منتخب نول لزغړی د تجویز حمایت کوي. که یو اخونزاده چټان ورسره اتفاق نه کوي نو دا د هغه ذاتی رائے ده. کله چې مشال ریډیو د اخونزاده چټان نه وپوښتل چې د هغوی په نظر کې بل کومه داسې لار شته چې میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي د ټولو ممبرانو په اتفاق سره په قبایلی سیمو کې جوړ کړی شي، نو د هغوی وینا ده
سرکار دې فیصله وکړي په ما دې فیصله وکړي که سرکار را لګي او په کورمه کې یو آی ټی یونیورسيټي جوړي ما تخته خلک دا نشي ویلی چې دا یونیورسيټي تا ورکړي. هغه به وایي چې دا ولا سرکار ورکړې ده. هغه چې د دې لپاره فیزیبل وو کوم ټیکنیکل خلک چې وو هغه د سروې مطابق کې جوړه کړې ده. زه چېر تخته قوم ته دا ویلی شم چې یو سرکار ما ته اختیار راکړي او زه دا اختیار ورکړم چې زما په ځای باندې دا یا په مومند کې ولګي یا دې دا په کورم کې ولګي یا دې په وزیرستان کې ولګي. دا فیصله زه نشم کولی. دا فیصله دې یو ټیکنیکل سټاف ته ولګي. کله چې
یا د دې چې وزیر اعظم د فاټا ترقی لپاره د پیکج اعلانولو په وخت د میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي جوړولو هم اعلان کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمې د وکیلانو ټولنه یا فاټا لایرز فورم د سیویل پاورز ریګولیشن په نامه د نافذ شوي قانون سره اختلاف لري. د دوی په خبره د دې قانون لمخې ملزم ته د صفایي حق، د شهادت قانون او اپیل کولو حق نشته. دوی وایي که چرته په دې قانون کې ترمیمونه شون دا قانون به په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
په قبایلی سیمو کې د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون ورسره د اف سی آر سره د سیول پاورز ریګولیشن پر نوم یو بل قانون هم نافذ کړی شوی دی چې قبایلی وکیلان وایي د قانون کې هر ملزم ته د صفایي حق، د شهادت قانون او د اپیل کولو لپاره حق نشته دی. دغه وکیلان وایي که چیرته په ریګولیشن کې ترمیم ونه شو هغوی به سپریم کورټ ته ورځي او د دې قانون پر ضد به مقدمه کوي. د قبایلی سیمې د وکیلانو په خوانی صدر کریم سود وویل
دا قانون 2011 کې 2011 کې جوړ شو او 2008 دو فروری 2008 نه بعد رایج العمل وی. اول خو د دوی فرست شیک چکم د متنازع شو. سیکنډلی دا چې په دې کې ایویډنس ایکټ به تهاشا ضروری دی، جبکې د قانون کې د شهادت به خې سایټ ته شوی دی. بل د عمومي سیکشن چکم دی زمونږ د جنرال لا کم قانون دای عام تای دای اغه سرا متصادم دی
دی فټا لایرز فورم یو بل غړی سمی الله اپریدی وای په قبایلی سیمه کې د شهادت قانون له هم نه دی غزولې شوی او داسې ریګولیشن به د سیمې لپاره ډیر خطرناک وي
بور دو کسان کې یا کوم تفتیش څوک کې غتفته تفتیش کار د آرمی والا وی یا سیویلین وی پدې کې د ادارې پیس کې چیرې د سره طالب دی یا بل څه د ګورنمنت خلاف هغه کې ملوث دی نو د هغه اغرای به د دې لپاره د عدالت لپاره به دایو ثبوت وګرځيږي د هغه پرانا کې سړی له سزا موتم ایون ورکول شي نو د مونږ چې بده باندې اعتراض کوو بوندې دی وجوم د غره چې د یو سړی پرای باندې د یو سړی خلاف ته تحقیق نه کړي شهادت نه ورکړي نو د یو سړی پرای باندې یو سړی له سزا موت څنګه ورکه
ولی خان پریدې هم د خبر های کورٹ وکیل او دو فورم غړی دی او هغه ویل سیول پاور ریګولیشن خ قانون دی
چا کی دا لیکلی دی چې کومه علاقې کې کوم طریقې کار وی هغه به اپناوېږي دغه خبره دادا چې دا د ګروپ خلاف ده دا د انډیویډوال په مینس کې نه ده انټی سټیټ ایلیمنٹس وی وغیرہ وغیرہ د هغه لپاره کېده پریمبل څوک پڑھاو کی نو په دې پوجي دا د انډیویډوال د خلکو په مینس کې د جګړو لپاره نه ده او هغه ګروپ سي د ملک خلاف دی خاورې خلاف زه خو دا وینم چې دا خو یو خبره وشوه روزانه یو کوټ کې رټونه کو دي مو کسان غیب میسنګ پته نه لګي نو اوس به کم از کم مو ورزو مو به ګورو
دی فټا لایر فور موجوده صدر اجازه مومن وینا کوم قوانین چې د پاکستان د اساسي قانون سره متصادم یعنی پر ضد دي هغه به غندنه کوي
نو زمونږ خو دې مخالفت کړی دی مونږ پریس کانفرنس هم کړی دی مظاهره هم کړی دی او زمونږ اخیره قدم دار چې مونږ سپریم کورټ ته ځو او مونږ غواړو چې دا مونږ په سپریم کورټ کې چیلنج کوو د سپریم کورټ چې فیصله را لاغه به مونږ منځوري
او د زیاتره وکیلانو په وینا باید په سیول پاورز ریګولیشن کې دی یو ور بیا ترمیم وشي او دا ترمیم دی د قبایلی سیمو د وکیلانو په مرسته وشي
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
په بټګرام ضلع کې د ځایی اوسیدونکو لخوا د اباسین ډیویژن زر تر زره د جوړولو غوښتنې زور نیولې دي. ځایی خلک وایي تر اوسه د اباسین ډیویژن نوټیفیکیشن د حکومت لخوا نه دی جاری شوی. ځایی اوسیدونکو د ډیویژن جوړیدل د سیمې د ترقۍ لپاره ګټور بولي. د مشال ریډیو خبریال فواد علی شانه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د بټګرام ضلع اوسیدونکو د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره د اباسین ډیویژن جوړ کړي. د دې خلکو وینا ده چې د اباسین ډیویژن جوړېدو سره به د دوی ډېرې مسلې حل شي. د بټګرام سیمې اوسیدونکو اعظم خان وایي چې دوی په تمه وو چې رواني میاشت کې به حکومت د اباسین ډیویژن جوڑے دو نوٹیفیکیشن کی خدا نوٹیفیکیشن لانا دے شوے
دے سر خوبا داوشی جے علاقے کی بد ترقی ہونے میں دور شروع شی دو روزگار مواقع پیدا شی او دغه سر سر ترقیاتی کارونو بڑھ زیات شی او د عام سړی زندگی چ کم دا خشی او بل دا دے چې د اباسین ڈویژن قیام سره یو پولیټیکلی سٹیبلیټی به مراشی
دا اباسین ڈویژن یو ځای خبریال نادر خان وای چې د کوم ضلع نه دا اباسین ڈویژن جوړولو اعلان شوه دے هغه په تیر وختونو کې ډېرې پسمانده پاتې شوې دي او د اباسین ډیویژن جوړې دو سره به دا علاقې هم د پرمختګ په لاره روان شي.
خلکو وینا دا که اباسین ډیویژن جوړ کړل شي نو زمونږ چې کوم د بټګرام د کوستان او د تورغټ کوم مسلې دي د انتظامي کوم مسلې دي هغه به په صحیح توګه باندې حل کړل شي.
فاروق خان د بټګرام یو بل اوسیدونکو وایي چې اوس د دای پسیمه کې غټ اسپیټالونه نشتا او هیله لري چې د اباسین ډیویژن جوړې دو سره به د دای ډېر ستونزې هواري شي.
اباسین ډیویژن خو جوړول پکار دي ځکه چې د دې خلکو ډېره دیرینه مطالبه ده. پښتانه دي هغه د غوړي چې رم موږ خپل ډیویژن جدا جوړ شي او دا به زموږ یو پہچان شي.
دا خبره د یادونه وړ ده چې سومیاشت وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په بټګرام کې په یو غونډه کې د اباسین ډیویژن جوړېدو اعلان کړی وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر افتخار حسین وای چې حکومت د اباسین ډیویژن جوړولو په وعده ولاړ دی او زر تر زره به په دې اکلا کاغذي کاروایی پوره کړي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، ایبټ آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. د مشال ریڈیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته www.mashalradio.com باندې اوریدلی شئ او هم یې لوستلی شئ. په خبر کې د ماخام 5:30 بجې کیدونکو دی لن خبرونه په اسرار العالم منورو
د پاکستان چارواکي وایي چې نن سهار په شمالي وزیرستان کې د یو مشکوک امریکایي بی پیلټ الوتکې په برید کې 15 وسلوال وجل شوي دي. امریکایي چارواکو ته د لیګل شوي لانجمن لیک مهم گواه منصور اجاز پاکستان ته تلل نه غواړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازی مارک ګروسمن وایي غواړي چې طالبان په قطر کې خپل دفتر خلاص کړي. په مصر کې د نوي منتخب شوي پارلمان لومړۍ غونډه شروع شوې ده او شام د عربي ټولنې لخوا دغه هیواد لپاره نوې تګلاره رد کړې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن وړاندې کول. اوس په د احمد الله نو اورو چې په پاکستانی ورځپاڼو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سدي.
ورسپانه جنگ خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وخت نمخ کې د انتخاباتو کول مطالبه کوونکې د امیرانو ملګری ګرځولې دي او اعلان یې وکړو چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت یعنی په 2014 کې کیږي. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم ګیلانی حکومت خپل 15 کاله موده تقریبا 80% وخت پوره کړی دی او د موده کې حکومت د اولس مسلو او مشکلاتو کې د اضافه نه په غیر نور څه کارکردګي اونه خودله او حقیقت دا دی چې موجوده حکومت په وخت کې کرپشن دومره زیات شوی دی چې پخوانی ټول ریکارډونه مات کړی دي. پی آئی اے، ریلوے، سٹیل ملز او وابڈا پشان غٹ غٹ قومی ادارے د تباہی سر مخ دی. دین علاوہ ملکی کرنسی پہ قدر کے ارس پورس کم والے روان دے. ورسپان لکی چی دا موجودہ حکومت دومره خراب کارکردگی ارس تو دا نوی انتخابات غختنا دا اولس دا زڑ آواز دے او دا حکومت سیاسی مخالفین و جلسو تا پا دومره لویش میر کے دا اولس شرکت دا خی چی دوی دا حکومت نا ډیر مایوس شوی دی او ملک کے بدلون غواړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده حکومت په څلور کال کې د اولس یوه غټه مسله حل نه کړه نو پاتې یو کال کې به دوی څه کارنامې وکړي. حکومت لپاره کار دي چې خپل سیاسي مخالفینو سره یو ځای کینی او د وخت نه مخکې انتخاباتو په شمول نورو مسلو حل لپاره څلار راوباسي. د انګریزی ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه کې لیکي چې د لاهور په یو هسپتال کې د زړه رنځورانو ته د صحت په ځای مرګونه ورکړی شو. اداریه لیکي چې هسپتال کې د ناخه معیار دوایانو سره یو شمېر کسان مړ شو او د هغې وروستو د صحت سیکتر د پلټنو حکم ورکړو خو حقیقت دا دی چې ډیر وخت تیر شوی و. اداریه زیاتوي چې دا یوازې د لاهور د هسپتال نه بلکې د ټول ملک د سرکاري هسپتالونو حال دی چې د کم معیار علاج او دوایان پکې ورکړی کیږي چې رنځوران ورسره د ښه کېدو په ځای د مرګ خولې ته رسي. اداریه په اخره کې وایي چې په سمدستي توګه د څار یو نظام پکار دی چې د ملک د ټولو هسپتالونو دوایانو او کم ځای چې دا دوایانې خوده کیږي چې د هغې جاج واخلي او وګوري چې د صحت د معیار مطابق دي او کنه. دغه شان په دوایانو جوړونکو او تقسیمونکو کمپنیانو هم نظر وساتي چې خلک د وژنو نه بچ کړی شي. مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د 400 یو سکول د استادانو د غیر موجودګۍ له وجې د سیمې خلکو سکول تاله کړو کم چې د دې خبرې ثبوت دی چې د تعلیم په شر کې د کمۍ په شا هم د دې استادانو غټ لاس دی. اداریه لیکي چې دا یوازې د یو سکول خبره نه ده بلکه په صوبه کې نور هم ډیر داسې سکولونه شته چې استادان یې په کورونو کې ناس تنخواګانې اخلي او خپل ذمہواری نه ترسره کوي. اداریه مخکې لیکي چې صوبایي حکومت دا ناره وهي چې موږ د صوبې د ماشومانو په لاس کې وسله نو قلم لیدل غواړو. نو بیا په کار ده چې صوبایي حکومت د داسې ذمہوارو کسانو په ضد سخته کاروایی وکړي چې حالات ورسره سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رائټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پایلټ الوتکو تازه بریدونه ښایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ استخباراتي اړیکې لا هم موجود دي. ملوري کریسچن ساينس مانیټر لیکي چې فرانس د خپل عسکرو د وژل کېدو په خبرګون افغانستان خپل ځواکونه وخت نه مخکې وستل نو د ناتو سازمان به د ستونزو سره مخامخ شي. د مقالو مهم ټکي د نجیب امن نورو.
رائټرز اژانس لیکي په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې په وروستي برید کې د القاعده د یو مهم غړي وژل کېدو څرګنده کړه چې د پاکستان او امریکا د استخباراتي مامورینو ترمنځ اړیکه لا هم موجوده ده او دا په داسې حال کې ده چې ظاهرا د دواړو خواو اړیکې د مومندو د پیښې نه پس ښې نه معلومیږي. اژانس د یو پاکستاني چارواکي له خولې لیکي چې د جنورۍ په 10 نیټه شوې دا برید د دواړو خواو د استخباراتي معلوماتو په بنیاد ترسره شو. دغه چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط رائټرز اژانس ته ویلي زموږ استخباراتي اړیکې د سیاسي اړیکو سره توپیر لري. د جنوري د لسمې نیټې د بمبارۍ په ترڅ کې د القاعده غړی اسلم اوان وژل شوی و. اسلم اوان د ایبټ آباد اوسیدونکی و او دا هغه ښار دی چېرته چې اسامه بن لادن هم پټ ژوند تیرولو چې بیا وروسته د 2011 کال د مئ په دویمه نیټه د امریکایي کمانډویانو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شو. پاکستانی چارواکي دا هم ویلي چې بی پایلټ الوتکې د هغو معلوماتو پر اساس بمباري کوي چې دوی یې په قبایلي سیمه کې د خپلو مخبرانو او یا هم د سټلایټ یا د ګرځنده ټلیفونونو د مکالمو په پټه د اوریدو د لارې ترلاسه کوي. بل پلو کریسچین ساينس مانیټر ورسپانه د افغانستان او فرانسې د اړیکو په اړه په یو مقاله کې لیکي د تیرې جمعې په ورځ د یو افغان سرتیري په ډزو د سلورو فرانسوي سرتیرو د وژل کېدو نه پس ولسمشر سرکوزي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنگي فعالیتونو د ودرولو امر کړی او دا د ډکې هم کړی چې خپل سرتیري به له افغانستان وباسي. سرکوزی د فرانسې نړیوال رادیو ته په مرکه کې ویلي موږ د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د خپلو اتحادیانو سره اوګه په اوګه ولاړیو، خو دا نه شو زغملی چې حتی زموږ یو سرتیری د هم زموږ د اتحادیانو په ډزو وژل شي. نوموړي زیاته کړه که دا ډول بریدونو مخنیوی ونه شو نو ممکنه ده دوی د ټاکلي مهالویش نه وړاندې خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. کریسچین ساينس مانیټر لیکي چې فرانسا په افغانستان کې سکم سلور زره سرتیری لري او ژمنه کړې و چې دا ځواکونه به د 2014 کال پورې په افغانستان کې پاتې کیږي. ورسپانه لیکي چې فرانسې دا کار وکړ نو د ناتو سازمان به د امنیت په ټینګولو او د ترهګرو په ځپلو کې د ستونزو سره مخامخ شي او ښایي نور هیوادونه به هم د فرانسې په پل پل کېږدي او خپل ځواکونه به د افغانستان نه د ټاکلې نیټې نه وړاندې وباسي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د خبریال او لیکوال ډیکلن واش مقاله خپره شوې ده چې پکې د پاکستان د سترې محکمې یا سپریم کورټ په پراخیدونکي رول بحث کړی دی. د مقالې مهمې برخې د پامیر ساحل نورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلی یو وخت پاکستان ججان چې تورې چوغې اغوستې وې اتلان وو چې د طاقتور پوځي واکمنۍ پر ضد راپاسېدلې ول. وکیلان او ولسی وګړي به ورسره په قافلو کې روان ول. خو اوس د پاکستان سپریم کورټ د عدالتي فعالیت کمپین پیل کړی دی چې د منتخب ملکي حکومت پر ضد دی او دا یو داسې قانوني جګړه ده چې ډېر پاکستانیان یې ویرولي چې د هیواد ماتې ډیموکراسۍ ته تاوان رسوي او د تازه پوځي مداخلې لپاره ور خلاصوي. خبریال او لیکوال ډیکلن لیکي له 2009 زیږیز کال راهیسې د پاکستان مشر جج افتخار محمد چودھری داسې ډېر امرونه ورکړي او ډېرې فیصلې یې کړې دي چې په روایتي توګه د حکومت په دایرې کې راځي. معنی دا چې دا کارونه باید حکومت وکړي او عدالت یې باید ونه کړي، لکه عدالت د چینی او تیل او ګیس بیې ټاکلې دي، د مخنثانو یا نرخزیانو د حقوقو خبره یې کړې او دا چې په کراچۍ کې د گاډو د ټرافیک په اړه هم هدایت ورکړې دي. د مقالې تر مخې په دې وروستیو هفتو کې عدالت د مداخلې کچ بلې درجې ته رسولې ده او ځان یې د پوځي او ملکي مشرانو ترمنځ د دریم لوبغاړي په توګه ورداخل کړی دی او دا کار یې هغه وخت کړی دی چې پاکستان او امریکا په بیړني ډول په اسلام آباد کې ثبات غواړي، ځکه چې دا هیواد له بېلابېلو خطراتو سره مخامخ دی. نیویارک ټایمز ورسپانه کې راغلی په دې تیرو میاشتو کې سپریم کورټ د سیاسي ګډوډۍ په دوو مختلفو معاملو کې لوی خطر اخیستی دی، لکه تیره اونۍ د درغلۍ په لویه معامله کې د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت د سپکاوي په تور ور وغوښت. که په ده دا تور ثابت شي نو نه یوازې به خپل دنده له لاسه ورکړي بلکې زندانی به هم شي. همداراز عدالت د لانجمن لیک په معاملې کې هم د پلټنو کار روان کړی دی چې له کبله یې په واشنگټن کې د اسلام آباد سفیر حسین حقانی په استعفا ورکولو مجبوره شو او اوس یې د حکومت مشران شخصیات له خطر سره مخامخ کړی دي. ورسپانه زیاتوي دا هر څه د عدالت رول پراخوي او په هیواد کې د ثبات په اړه ویرې پیدا کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې مهم ټکی تاسو د پامیر ساحل نه واورېدل. ایبټ آباد د پاکستان هغه ښار دی چې ستره پوځي چوڼۍ لري، خو اسامه بن لادن دلته ووژل شو. د القاعده دوه نور مهم مشران ابو فراج الليبي او عمر پاتک هم په دې ځای کې ژوندي ونیول شو او اوس اسلم اوان چې په شمالي وزیرستان کې وژل شوی او په اړه یې ویل کېږي چې د القاعده تنظیم مهم غړی هم د دې ښار استوګن و. د دې ښار سره د اورپکو د اړیکو په اړه درته نجیب عامر درته رپورټ وړاندې کوي چې د اسوسییټډ پریس نه ژباړلې دي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي د جنوري 14 نیټه او د ماسخوتن 12 منټه د پاسه 8 بجې وي چې د خوشحال خان میرمنې ته د هغې په موبایل ټلیفون زنګ راغلو. هغې ته یو چا وویل زوی دې وژل شو او له همدې سره د نارینه غږ خاموشه شو او د ټلیفون غوږی کې خودل شو. د خان د کشری زوی اسلم اوند وجل کیدو خبر دغه کورنۍ ته په داسې وخت کې ورکړل شو چې د امریکا بی پایلټ الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې په میزایلی برید کې سلور کسانو وژل چې یو پکې اسلم اوانو. امریکایي چارواکو ویل اسلم اوان د القاعده تنظیم د بهرنیو عملیاتو پلان جوړونکي مهم کس و. د برتانیا چارواکو ویل اسلم اوان په شمالي انګلستان کې د اورپکو د ویډلې غړی چې په افغانستان کې هم جنګېدلی و. آژانس لیکي چې د اوان وژنه د سی آی ای لویه بریا ده. ایسوسییټډ پریس لیکي د دې باوجود چې د بی پایلټ الوتکو دا ډول بریدونو ته په پاکستان کې ولسی خلک په خو سترګو نه ګوري، خو راپورونه وایي چې دغو بریدونو په نړیواله کچه د القاعده تنظیم ملامته کړې ده. آژانس لیکي د اسلم اوان د برخلیک په اړه دوی ته شوی ټلیفون په تیر یو کال کې یوازینې تماس و. هغه په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن استوګنځي ته ورسېرمه ستر شوی و. پلار یې په اویایم لسیزه کې په برتانیا کې په یو بانک کې کار کولو، وروسته یې په ایبټ آباد کې همدا دنده ترسره کوله او 15 کاله وړاندې ریټایرډ شو. د هغه په اولادونو کې 2 ډاکټران، 1 انجینیر او 1 د بانک کارمند دی. دا خبره ګرانه بریښي چې اسلم اوان د ګینی په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن سره اړیکې درلودلې. د هغه پلار خوشحال خان چې اوس مهال 15 کلن دی، د ایسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال ته ویلي، زما باور نه راځي چې دا هر څه د رښتیا وي، زما زوی په دا ډول سرګرمیانو کې ښکیل نه و. خان وایي اسلم اوان د خپلو نورو وروڼو په شان په برتانیا کې درس ویلو او د زده کوونکو په ویزه یې هلته ډیر کلونه تیر کړي دي. خو اژانس لیکي په مانچستر کې د 4 کلن قیام پر مهال هغه د یوې اورپکې ډلې سره اړیکې جوړې کړې. دغې ډلې له برتانیا نه د ترهګرۍ د روزنو لپاره خلک پاکستان ته لیږل. اسلم اوان پلار ته ویلي و چې په یاد شوي ښار کې لوړې زده کړې کوي، خو دا نه ده جوته چې هغه د کومه ډیګري هم اخیستې وي. اوان په 2005 کال کې پاکستان ته ستون شوی. عین په هماغه وخت کې چې اسامه بن لادن د ایبټ آباد په بلال ټاون کې په خپل لوی کور کې استوګنه پیلوي. خو اژانس لیکي دا د دې خبرې لپاره کافي ثبوت نه دی چې ګینی هغه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې درلودلې. یو پاکستاني پولیس افیسر ایسوسییټډ پریس ته ویلي، وروسته اسلم اوان د سپاه صحابه په نوم د یوې سغدریزې اسلامي ډلې سره اړیکې جوړې کړې چې د ده په وینا دا ډله هم د القاعده سره ارتباطات لري. خوشحال خان وایي په آخري ځلې زوی په 2010 کال کې لیدلی و چې د یو کور د جوړولو لپاره د دوی نه پیسې غوښتلې او دوی ورسره جګړه هم کړې وه چې هغه ولې کار نه کوي. نوموړی وایي کله چې هغه اسلم اوان ته په ستغه د پیسو د نه ګټلو پیغور ورکړو نو هغه خپه شو او کور یې پرېښود. تر ډیره وخته چې لورې معلوم نه شو نو ده و انګیرله چې چا بغوه کړې وي. خو څو میاشتې وروسته هغه په ټلیفون مور ته وویل، زه میرانشاه کې یم او د کاباړي جامو یوه هټۍ مې جوړه کړې ده. خو د پاکستان د استخباراتي ادارې یو مامور اژانس ته ویلي، اسلم اوان د القاعده تنظیم مهم غړی و. عبدالله خراسانی په نوم پیژندل کېدو او په دې وجه چې اعلی تعلیم یافته و، په کمپیوټر پوهېده او بهرنۍ اړیکې درلودلې، د تنظیم مشرانو به یې ډېره ستاینه کوله. ایسوسییټډ پریس لیکي د دې باوجود چې ایبټ آباد کې د پاکستان د پوځ لویه چاوڼۍ موجوده ده، خو د القاعده مشر اسامه بن لادن دلته وژل شو. ابو فراج الليبي هم د نیول کېدو نه وړاندې دلته پاتې شوی و او د اندونیزیا سره تعلق لرونکي د القاعده یو بل مشر عمر پاتیک هم له دغه ښار نیول شو.
د مشال رادیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د دیر کوهستان یو شمیر کلو اولس وایي چې تیر سیلابونو کې د زمیندارانو لوی نقصان شوی چې پکې د اوبخور نظام ته لوی زیان اړول شوی دی. دی وایي اوس یې ژوند ډیره متاثره دی. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
د ضلعه دیر کوهستان سیمه چې په لکونو آبادی لري او غریزه سیمه ده، د دغه سیمې اولس روزګار زیاتره زمینداره ده. دغه سیمه کې هر قسمه سبزیانې کیږي، ولې لوی فصلې الوګان او ټماټر دی چې د خوړنو په غاړه زمینداران یې کری او زیاتره آمدن دغه فصلونو څخه اولس ترلاسه کوي. د کوهستان اوسیدونکي وایي چې تیر سیلابونو کې د نورو زیانونو سره سره د دوی زمینداري ته لوی زیان اوړېدلی دی. په دا اړه د سیمې یو څو زمینداران مشال ریډیو ته وویل،
دلته با ټماټر کېدا، دلته با لوګان کېدا، دلته با ګوپیان کېدا، دلته با مټر کېدا، څه قسمه سبزی چې هغه بټوله کېدا. سیلاب راغی، زمونږ هغه سم ځمکې ویوري و. زمونږ ځمکې ډېرې دي، خو شړې دي، د اوبو مونږ ته تکلیف دی، اوبه نشته دی.
خان زمینداران کو بس په دې سیند په دې غاړه باندې دا کم سیند چې ځي که نه، په دې غاړه باندې کم ځمکې وي نو هغه پاکې ختمې کړې دي. ډالر راغلي دي، سعودي نه راغلي دي، دوبئی نه راغلی دی، ما ته پته ده انڈیا نه راغلی دی، د امریکې نه راغلی دی، لندن نه راغلی دی، د جاپان نه راغلی دی، خو دلته میلاو شوی نه دی.
یو دوه او یا کلن شیرې کاکا وای چې د سیلابونو نه وړاندې د دوی ژوند ډیر زیات خو اوس خو فصل دومره کم شوی دی چې د یو کال فصل بل کال ته نه رسی، او دوی دومره مجبوره شوی دی چې د ساتنې ځناور یې ټول خرڅ کړل.
اوس تبا بربادي مخکې خیر وغمټو خپل عزیز رقم یو دانم بل دانې ته رسېده، اوس زموږ درک نشته که څه حکومت نه دی ډېر تباه شوی خلکو نه سه پیکج میکج راغلی او باندې ګزاره کړې دي، اوس په اوس نشته دی. زموږ په غواګانو په بیزو چیلو باندې مونږ پایو، هغه ټول خرڅ شو خلکو په خېټو وخوړل.
د ولس وینا ده چې په زمینداره کې لوی زیان اوبخور نظام ته رسېدلی دی. که چېرې دغه نظام بیا بحال کړی شي نو زمینداران به یو ځل بیا په خپلو خپو ودرېږي. د زمینداران مسلو په اړه د سیمې صوبایي اسمبلی غړی باچا صالح چې د حکومتي واکمنې ډلې پیپل پارټي سره تعلق لري وایي،
نو تیر شوي سیلاب کې دا چې ولې زمونږ انتهایی ختم شوي، ځمکې خراب شوي، خو د هغې لپاره هر زمیندار ته هم پیسې میلاو شوي دي، یا په څه لږې روپۍ یا څه د حکومت د وسایلو دن نه هغه ته تقریبا دوه درې کروڑ روپۍ دي ته دغه میلاو شوي دي. خو ولو زمونږ مسله مونږ ته ده، او انشاءالله ډېر زر دي چې څه ولې په دې کې قوم اپنې مدد آپ تحت هم ډېرې بیرته مرامات کړي، خو نور پارسا په تعاون سره او ان شاء الله ډیر زر دا مختلف انجوز چي دي. مونږ هغه تم درخواستونه کوم زمونږ کمی ولی چي دي په دې بم ډیر زر ته زره آئند، خو د نیکسټ ایئر کې به دا ټول مکمل شي.
د زلدر کوهستان دغه اولس وای چې کچره زمیدارانو مسلو ته حکومت لک فاملرنه وکړي نو د لکونو زمیدارانو روزګار به بیا پزی شي او د خوراکي شیانو قیمتونه به هم راکوس شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، دیر کوهستان.
په ډیری اسماعیل خان لکی مروت او د غشان په جنوبی وزیرستان او خواشانور سیمو کې واوري او بارانونه ورېدلې دي چې موسم یې یخ کړی دی. که څه هم د سیمې اوسیدونکو واوري ته خوشاله دي، خو بیا خلک وای د واورو لوجې په تګ راتګ کې مشکلات پیدا شوي دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال د سیمې د موسم حال په دې رپورت کې راکوي.
د وطن د نورو برخو په سیر د پښتونخوا د سویلي سیمو ډیر اسماعیل خان لکی مروت او ټانګ سرا سرا سویلي وزیرستان او په نیمو قبایلي سیمو جنډولا او درازین داغ شه د تیر درې ورځو راسې چرته د واورې او چرته د ګڼ بارون لړۍ روانه وه. نن په دا ټولو سیمو کښې آسمان شین نمر راختلی، خو بیا هم ساړه زیات او د قطبي سویلي وزیرستان په غریزو لارو د واورې واردو په وجه تګ راتګ ودرېد. د وزیرستان د رزمک اوسیدونکی ملک محمد انور ویایي چې هر طرف ته سپینه واوره پرته ده او په سیمه کښې د سړه درجه منفی اتلس ته راغلې ده.
د میرومشا نه د رزمکه پیرې او د رزمک نه د وڼه پیرې دا روډي نه شاول سپین کمر باندې ژوند مفلوج شوی دی. اګرو تاګ نشته، میشتي قیمتو په کرینه شي نوستي د درې ورځې نه نن د شپې په څلور بجې موسم تپه شوی دی. د سوړو
د لکی مروت نه لیاقت مروت د موسم حال په دارنګ راکوي.
دا درې ورځو نه دا ځای کې ډېره زیاته توره وه، نریا نریا بران به دلته کله کله وسو او کله به بیا پرخه ورېدله او بیا به ودرېدو. نن خو دلته کې اسمان شین دی او ډېر ښکلی موسم دی.
د سویلي وزیرستان شکی اوسیدونکی امیدالله وزیر ویایي چې په شکی واڼه کښې لږ کې خو په غرونو درنه واوره ورېدلې ده.
د درې ورځې نه واوره شری وه، هغر سره وه، سکیمې غریزې علاقې دي لکه شکای شو او انګور اډه شوه خمرنګ شو. په دا علاقې کښې خو مکمله واوره وه، دا وجه ده غریزې لرې ټولې باندې سم بربار شو. اوس غوړه ورکې شي، پیخلې ورکې شي.
د نیمې قبایلي سیمې درازینده اوسیدونکی یونس خان شیرانی زیاتوي چې غرونو د واورې سپینې پګړۍ په سر کړې دي، نن آسمان شین دی، قبایلیون پیتاوي ته ناست د غرونو په سرونه د واورې نندارې کوي.
له نورې پښتونخوا په څېر نیمه قبایلي سیمه درازینده باندې هم دا درې ورځې وریاد وه او په وقفې وقفې سره نری نری باران ورېده. د کوه سلیمان په غره خو شکښلې سپینه واوره ورېدلې ده او غر ټول تک سپین کښلی ولیار دی.
په ډېر اسماعیل خان ټانک او نیمه قبایلي سیمه جنډوله کښې هم دوه ورځې په آسمان ورېځې خورې وې، چرته لږ کې چرته ډېر بارون، او په جنډوله کښې د لرو برو غرونو په سرونه واوره وردلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
پا په بلوچستان کې د موسمیاتو محکمې په وینا له تیرو دوه ورځو نه د صوبې په زیاتره سیمو کې بارانونه او واورې شوې دي. د سیمې خلکو کله یوې خوا د واورو او بارانونو دغه لړۍ د اوږدې وچکالۍ په ختمولو کې یوه مهمه ذریعه منلې، خو هلته له دې وجې له ستونزو سره هم د مخامخېدلو خبره کړې ده. نیاز موسی خیل رپورټ لري.
کوټه هم د بلوچستان یو له هغو شارو او سیمو څخه ده چې سږ کال له ډېرې مودې وروسته د واورې تر سپین څادر لاندې شوې. خلک وایي واورې د پریشانیو او ناامنیو په حالاتو کې دوی یو څه خوشاله کړي او یو څه یې پام ورغلط کړي. د کوټې یو اوسیدونکی په دغه اړه وایي:
تاریخ محمود، واوره خدای دې چې بس خوند کوي ډېر زیات، نو اوس به والا خوند نه اخو. دې بعد شیر به زو یار د یارانو دوستانو سره بس دا دې چې اوس خوشحاله یو، واوره سوې ده، ډېر خوند یې وکړي، ډېر کالو باز سوې.
یو بل کس چې د واورې ورېدو پر مهال د شنې چای په تیارولو بوخت و، خپل احساسات سداسي را سره شریک کړل.
اکبر، وارو باران بیخی ډېر ښه خوند کوي، مردای ناس خپل شنې چای بخ کړی دي په شو، بالکل دا د زړه یخ ماتوي او تم د مړ سره کوی سي په صحیح معنا ښه چای ټمپاسن دی، ښه موسم ښه خوند کوي. او بازی هم ګډه ورځ به کولې، دا مسجد روډ کې ناز غریب هم کوو، بس خپل ساعتم تیرو.
دغه کس زیاتوي له اوږدې وچکالۍ وروسته د واورې او بارانو دغې تازه لړۍ څخه به وضع یو څه برابره سي.
واورو خو ډېره ښه خوند کوي او آبادۍ ګرې د واورې دي، د سارا لکې ګرې په واورو باندې آبادې دي، چې هغه آبادې نو ښارونه هم بیا آبادې.
هلته کلیوي خوا خلکو د واورو او بارانو پر ورېدو د خوشحالۍ څرګندونه کړې، خو ولې بلې خوا ته له وجې له ستونزو سره د مخامخېدو خبره هم کړې. د زیارت یې اوسیدونکی یعقوب کاکړ وایي له تېر ماښام څخه د زیارت کوټې لویه لار د واورو له وجې بنده ده.
تر اوسه پورې دا سلسله جاری ده. هر ټایم په زیارت کې تقریبا دوه فوټه یا تر دوه فوټه څخه زیات واوره شوې ده. زیارت سنځاوي روډ بلای لا روډ بند دی، ډېر خلک په ساو بهرحال مقبه منډار فوراً یو ګلیډر ورسي او لار خلاص ده، لیکن هغه سهار نن سهار بیا بند شوه. او وضع اطلاع ده چې په کوټو زیارت روډ دا لوړی ورته بند ده. دوستان ډېر سیاح چې هغه له واورې سره نواقف وو او ډېر خلک اوس هم په ساو دي.
محکمه موسمیاتو د بلوچستان په زیاتره سیمو کې د بارانو او واورو ورېدو راپور ورکړی او په راتلونکي څلوروي ساعته کې د نورو بارانو او واورو ورېدو پیشبیني هم کړې. تر اوسه د سیمو چارواکو له بارانو او واورو څخه د څه ځاني یا مالي تاوان راپور نه دی ورکړی. نیاز موسی خیل، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
په پاکستان کې د یخنۍ د موسم سره سره د ماشومانو مرزونه هم زیات شوي دي. ډاکټران د دې وجه یخ موسم ښایي. د ماشومانو د مرزونو یو ماهر ډاکټر د مشال ریډیو له لارې میندو ته ځینې احتیاطي تدابیر ښودلې دي چې تفصیل اورو د انیلا خالد په دې رپورټ کې.
د ملک په میدانی سیمو کې د بارانونو او غریزو علاقو کې د واورې ورېدو له وجې یخنۍ سیوا شوې ده او د ډاکټرانو د وینا تر مخه په هسپتالونو کې د ماشومانو په وارډونو کې رش زیات شوی دی. ډاکټران وایي چې په ماشومانو کې خورېدونکو مرضونو غټه وجه یخ موسم او د میندو احتیاطي تدابیر نه خپلول دي. د ماشومانو د بیمارو ماهر ډاکټر خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې په ماشومانو کې د بریښت مرض نن سبا عام شکایت دی.
چې هغې ته برانکیولایټس او پښتو کې ورته بریښ بیماری وایي، بیا نمونیا بیماری ده، او بیا چې کومه دی نو کومو ماشومانو ته د مخکې نه چې د پوزې او د مرۍ الرجي او ځینې بیماریانې مطلب د سینې الرجي چې د ماشومانو دمم ورته ویل شي هغه هم ورته زیاتېږي، او دغه شانتې د شری بیماری فلا او د دې ټولو د سینې بیماریانو سره د ماشومانو کې د خېټې خرابېدل یو عام بیماری ده. نو دا څلور پنځمه بیماریانې دي چې دا د موسم د یخېدو د وجې نه ماشومانو کې نن سبا زیاتې.
واړه ماشومان د یخنۍ بس ساتلو لپاره میندولا چې د کوم خبرو خیال ساتل ضروری دي هغې په اړه نوموړي وویل:
پلومبي دغه کې ماشومان د ماشومانو ډاکټر ته خودل پکار، او کور کې دا دی چې ماشومانو ته د ګرمې کمرې نه یخ ځای ته یو دم پرېنږ دي، موسم دا چینجز نه لکون ته بچ وساتي، کمره ګرمه وساتي، خپل لاسونه ووینځي، او ماشومانو مخکې کله ټوخیږي نو خوله یو بل طرف ته کی، خوله په رومیال باندې پټکی، او چې کوم ویکسین دي خاص کړه چې خپل ویکسین په کم وخت باندې لګول پکار دي چې هغه ویکسین ولګي، د دغې ډېرې
زیادہ پھیری دی.
ڈاکٹر خالد خان زیادہ کڑا چ باید میندے پویل شوی احتیاطی تدابیر سخت سرا عمل وکڑی او د کورنو نسخو ندی ڈڈ وکڑی. انیلا خالد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریڈیو تغوگی پا ضلع بنو کې د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو د سوری لاندې د بنو ادبی تاریخ په موضوع یو غونډه شوې چې د شاعرانو، ادیبانو ترڅنګ د سیمې سیاسي او سماجی تنظیمونو مشرانو هم ګډون کړي. د مشال ریډیو خبریال رپورټ اورو.
د انجمن ترقی پسند مصنفین د سیوری لاندې د بنو ادبی تاریخ په موضوع میاشتنی لیکچری غونډه د بنو په پی پی سی کالج کې وشوه چې صدرت یې وتلی شاعر، ادیب او پخوانی پرنسپل ممتاز علی خان ممتاز وکړو. په دې لیکچری غونډه کې د بنو ادبی تاریخ په موضوع د سیمې شاعر، ادیب او خبریال عبدالسلام بیتاب تفصیلی وینا وکړه. نوموړی په خپله وینا کې وویل،
ستر نه پاس تنقیدی ټولنه چې کوم مقصد دې پورې جوړه شوې وه، هغه نه لږ کې دوه سنگزن اشلا. نو د ستر نه بعد بیا تنقیدی ټولنه تخلیق او تنقید کام کړ او موسیقي ته ډېر زیر ورکړ. تنقیدی اجلاسې نه خو وکېدل، خو د هغه نه علاوه داسې تحقیق داسې به مشته په نظر نه رسي. انجمن ترقی پسند مصنفین او معیار ادبی جرګه دا چې کله په وجود سره راغله، نو دغه ادب ته یو نوار خور کړ چې د کوم نن لیکچرې کوي، د کوم نن تحقیق کوي، چې دا ډېر ضرورت یو.
دا عبدالسلام بیتاب تفصیلی وینا نه پس په غونډه کې د سوال او ځواب لړۍ پیل شوه چې نوموړي یې وار په وار ځوابونه وویل. په دغه غونډه کې ګډونوال د سیمې وتلې شاعر، ادیب فراز پیرزاده، د انجمن ترقی پسند دغه رنګي هلې ځلې د پښتو او په خاصه توګه د بنو ادبي پرمختګ د پاره ګټورې وبللې.
بنا یو لوړ ادبي مقام لري، خو د بده مرغه په بنی شه ادبي مقام صرف د شاعري پر محدود ده. نصري طرف ته ډېره کمه توجه ورکړي شوې ده، او خداسې پروګرامونه مې جوړ کړي په هغه شوه نصر ته ډېره फायदा ورسي. او شکلا نصر ته فائدہ ورسی د میر تاریخ په بخایده ثبت شي.
په یده شوی غونډه کې د بیلابیلو ادبی تنظیمونو نمائندگانو ترڅنګ د سیاسي او سماجی تنظیمونو ګڼ شمېر نمائندگانو هم برخه درلوده چې د دې غونډې په اړه خپل نظرونه داسې وړاندې کوي.
انجمن ترقی پسند مصنفین چې کوم کوشش تا کوم کاوش تا دی د ادب مترق د ډېر سودمنده ان شاء الله په ارتین کې واښې ویتلین کې نسل لپاره ډېر فائدہ مند وګرځي. وایي دا کی چې دا کوشش دی دغه ته جاری وسوتی.
دوست محمد خان دوست خدای خدمتګار بنو ادبی تاریخ په حواله سره جنن کوم پروګرام شو ډېر خوشاله شو، او یقیني چې بنو په تاریخ شه پښته ادب په لحاظ سره یو لوړ مقام لري.
جنوب ازلا کې او بیا په بنو باندې زرخیز زمزګه کې چې کورما لري دانه مونږه کې پروګرامونه کول د عام ولست پر ډېر سودمن دي.
په غونډه کې ګډونوالو وي چې کداغه سي ټول ادبي تنظیمونه خپل لیکچري غونډو ته په بګیدګي سره پام لرنه وکړي، نو د دې سره به پښتو ژبه او ادب نور هم زرخیزه شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په اخیری شیبو کې به یو واره بیا لند خبرونه د اسرار العالم مومن نوورو.
د پاکستان چارواکي وایي چې نن سهار په شمالي وزیرستان کې د یو مشکوک امریکایي بی پیلټ الوتکې په برید کې 15 وسلوال وژل شوی دي. امریکایي چارواکو ته د لیږل شوی لانجمن لیک مهم گواه منصور اجاز پاکستان ته تلل نه غواړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي مارک روسمن وایي غواړي چې طالبان په قطر کې خپل دفتر خلاص کړي. په مصر کې د نوي منتخب شوی پارلمان لومړی غونډه شروع شوې ده، او شام د عربي ټولنې لخوا دغه هیواد لپاره نوې تګلارې رد کړې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن وړاندې کړ. اوریدونکو، د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختمیږي. هیله کوو چې د خبرونو به تاسو خوښ شوي وي، خو سبا له به د نوې خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټ کې د خبرونو تیاری شوي وي. زم علی حمید زاده سره د تکنیکی همکار اسحاق امیری او د اسرار العالم مومن د نه اجازه غواړم. د بل خبرونه پورې ما په لوی الله سپارم. تاسو د ما خام د شپږو بجو نه په دې صفو د دیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د الله پامان.